السلام علیکم د ازادې رادیو قدر منوریدونکو د یو ساته خبرونه تموز احمد تکل هر کلی کوم ترنو اوریدونکو په دې یو سات کې تر ډیره د ازادې رادیو مجلې ځانګړی پروګرام خبريږي له هر څه مخکې په مکړې د دې سات خبرونو ته د طالبانو د حکومت ستر محکمې خبر ورکړی چې پرونی په پروان ولایت کې درې کسان هر یو په 9 درو وهلي او په درې کاله باندې محکوم کړی دي. د محکمې ویل دي چې په پروان کې یوې ښځې ته له کوره د تیښتې او دوو نورو کسانو ته د غلا په تور دا سزاوې ورکړل شوي دي. سترې محکمې همداراز په یوه اعلامیه کې تایید کړې چې د هرات ولایت په اوبې ولسوالۍ کې هم د دوشنبې په ورځ یوه ښځه د دې محکمې د ادعا له مخې د زنا په تور په 9 درو وهل شوې ده. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د ګڼو ښځو په ګډون لسګونه کسان په عام محضر کې په درو وهلي او سزا یې ورکړې دي چې د کار د بشري حقونو د مدافع ډلو پراخ غبرګونونه پارولي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې د فاریاب ولایت په بلچراغ ولسوالۍ کې د یو ځوان د شکنجې په تور شپږ کسان نیول شوي دي. د دې وزارت ویاند عبدالمتین قنې پرون پر اکس شبکې لیکلي چې د څلورو نورو شکمنو تورنو د نیولو لپاره هم پولیس هڅې کوي. قنې وایي دا ډول د بې رحمۍ شکنجه په هیڅ ډول د منلو وړ نه ده او له عاملینو سره به یې جدي چلند وشي. د څرګندونې وروسته له هغه کیږي چې په خواله رسنیو کې د یو ځوان ټکان ورکوونکي بربند تصویرونه خپره شول چې د ادعاو له مخې د طالبانو سیمه ییزو ځواکونو له یوې نجلۍ سره د ټلیفوني اړیکو په تور په بې رحمۍ سره شکنجه کړی دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی له شاوخوا 40 ورځو وروسته له بهرنیو سفرونو بیرته کابل ته ستون شوی دی. د ښاغلي کرزی او سلاکار او نږدې همکار شاهزاده مسعود ازادۍ راډیو ته تایید کړ چې ښاغلی کرزی بیگانه وخت له متحده ایالاتونو څخه کابل ته ورسید. پخوانی ولسمشر د وید میاشتې په وروستیو کې د سترګو د عملیاتو لپاره جرمني ته تللی وو او وروسته د خپل مشر ورور قیوم کرزی د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره متحده ایالاتونو ته ولاړ. روسیه پرون اعلان وکړ چې د متحده عربی اماراتو په منځګړتوب له اوکراین سره نوی تنه اسیران تبادله کړي دي. روسیه دفاع وزارت پر خپل ټلګرام پنه په یو بیان کې ویلي دي چې د خبرو اترو په نتیجه کې نوی تنه روسی سرتیری چې اسیران شوي وو هیواد ته ستانه شوي او په بدل کې نوی اوکراینی اسیران مقابل لوري ته سپارلې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی هم پر خپل ټلګرام پانه دا خبر تایید کړی دی. د زلنسکی د دفتر رئیس اندری یرماک وایي چې په هغو اوکراینی اسیرانو کې چې روسیه ورسپارلی دي هغه سرتیری چې په 2022 کال کې په ماریوپول ښار کې د ازوفستال فابریکې دفاع کوله او یو شمیر نور چې روسي پوځیانو د چرنوبل پر اټومي بټۍ د ولکې له ټینګولو وروسته اسیران کړي وو شامل دي. کرملن پرون اعلان وکړ چې روسیې ته د هند صدر اعظم نریندر مودی سفر ته چمتووالی نیسي. دا به پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله مسکو ته د ښاغلي مودی لومړی سفر وي. د روسیې د ولسمشر سلاکار یوری اوشاکوف ویلي دي چې د مودی د سفر کره نیټه به وروسته اعلان شي، خو هندي رسنیو خبر ورکړی چې صدر اعظم مودی به د جولای په لومړۍ اونۍ کې روسیې ته سفر وکړي. روسیې ته د مودی وروستی سفر په 2019 کال کې و. او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې روزونکی جاناتان ټروټ د شل اووریز نړیوال جام په نیم پای لوبه کې له جنوبي افریقا سره د افغانستان د لوبې په درشل کې ویلي چې افغان لوبغاړي به په دې پړاو کې هم خپلو هڅو ته دوام ورکړي. ټروټ چې په جنوبي افریقا کې زیږیدلی او د انګلستان د ملي لوبډلې بیټسمن پاتې شوی، فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې افغان ملي لوبډله داسې مهال د لوبې ته ور روانه ده چې د نړیوال جام په نیم پای لوبه کې د ماتې یا بریا سابقه نه لري. هغه هم درز ویلي دي چې په نیم پای لوبه کې سیالي د افغان لوبډلې لپاره یوه نوې تجربه ده، نو ځکه دا لوبډله کېدای شي ډېره خطرناکه وي، ځکه دا لوبډله ډېر څه نه لري چې له لاسه یې ورکړي، نو سیاله لوبډله به تر فشار لاندې وي. په پام کې ده چې د افغانستان او جنوبي افریقا لوبډلې سبا سهار د کابل په وخت په 5 بجو سره مخامخ شي. افغانستان او جنوبي افریقا د 2010 او 2016 کلونو په نړیوالو جامونو کې هم سره مخامخ شوي وو، خو دواړه لوبې جنوبي افریقا ګټلې وې. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو اوس هم تاسو د لنډې خبری برخې اوریدو ته را بولم.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د هم د دې برخه لمړی راپور ټاکل شوی چې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دوه په غونډه کې د طالبانو د پلاوی مشري وکړي. دا خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته د دوه په دریمه غونډه کې د ګډون په هدف د همغږۍ لغونډې وروسته وکړه. د دوه دریمه ناسته به د جون په دیرشمه او د جولای په لومړۍ نیټه جوړه شي. تیره اونۍ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړې استازي روزا اوتونبایوا هغه اعلان چې د دوه په دریمه ناسته کې د افغان ښځو او مدني ټولنو استازي ګډون نه کوي ګڼ غبرګونونه وپارول. د دې موضوع نور تفصیل د صفی الله ستانکزي په راپور کې واورئ.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سې شمې پرز د دوه په ناسته کې د ګډون لپاره د همغږۍ جلسه دایره کړه. د دغه وزارت ویاند عبدالقاهر بلخي پرون ماښام په اکسپانه د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت د سرپرست امیر خان متقی له قوله لیکلي د طالبانو د مشرتابه د لارښوونې پر اساس د طالبانو د حکومت د جګپوړي ویاند ذبیح الله مجاهد په مشرۍ به یو پلاوی راتلونکي اونۍ قطر ته سفر وکړي. د دوه په سفر کې له ښاغلي مجاهد سره د نورو طالب چارواکو په اړه څه نه دي ویل شوي. یوې طالب سرچینې هم ازادي راډیو ته وویل تر اوسه په دې اړه وروستۍ پرېکړه نه ده شوې. لپاره د دوه دریمه ناسته د جون په دیرشمه او د جولای په لومړۍ دایریږي. ملګری ملتونه د دې غونډې د مدیریت مسؤلیت لري او د افغانستان لپاره د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو ځانګړي استازي پکې ګډون کوي. خبریال او د چارو شنونکی سمی یوسفزای په دې باور دی چې د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد په مشرۍ د طالبانو د پلاوی ګډون به د دې غونډې اغیزمنتیا نور هم زیاته کړي.
د دغه کانفرنس کې چې څه پریکړې کیږي یا خبرې کیږي هغه به مستقیم د ذبیح الله مجاهد چې طالبانو یو مشهور شخصیت ته هغه به شیخ حبت الله اخونزاده تر میز او دفتر مخامخ یا بالمشافه ملاقاتونو کې د دغه کانفرنس رویداد او هغه ته وړاندې کوي. نو زه فکر کوم چې سره به د دې کانفرنس اهمیت زیات شي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویاند عبدالقاهر بلخي د بیان په اساس د دوه راتلونکو ناستو لپاره د همغږۍ په جلسه کې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی، د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد، د افغانستان بانک مرستیال نور احمد آغا، د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې مرستیال ملا عبدالحق او د صنعت او سوداګرۍ وزارت استازي برخه اخیستي وه. د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوه دریمه غونډه هغه مهال له سختو نیوکو او غبرګونو سره مخ شو چې تېر اونۍ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او په افغانستان کې دغه سازمان د استازولۍ یونام مشر روزا اوتنبایوا وویل چې په دې ناسته کې به د افغان ښځو او مدني ټولنو استازي ګډون ونه کړي. خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ ویلي د دوه د درېمې غونډې بحثونه به د افغان ښځو او نجونو د حقونو پر مسلو متمرکز وي. د 2023 کال په اگست کې واک ته لرستنېدو وروسته طالبانو په افغان میرمنو او نجونو ځینې سخت بندیزونه ولګول چې د ښځو او نجونو او د بشري حقونو سازمانونو غبرګونونه یې وپارول. د شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل، د نجونو پر مخ د پوهنتونو تړل او له نادولتي مؤسسو د ښځو د کار مانعات پر خزو د طالبانو د لزګونو بندیزونو او محدودیتونو څو لوی بیلګې دي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایران په زندانونو کې د ماشومانو په ګډون د افغان بندیانو په اړه اندېښنه ښودلې. د وزارت په یو راپور کې چې په 2023 کال کې د انساني قاچاق راپور نومیږي ویلي چې د ماشومانو په ګډون یو شمیر افغانان د ایران د حکومت له لوري د توقیف پر مهال له سختې فزیکي ځورونې سره مخامخ شوي دي. په عین حال کې په ایران کې یو شمیر افغان کډوال وایي چې په دې هیواد کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. عابده سپوږمۍ د موضوع نور تفصیل اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د ماشومانو په ګډون د افغان بندیانو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې د ایران د حکومت له لوري د توقیف پر مهال له دوی سره ناوړه چلند شوی. دغه وزارت په یو نوی راپور کې چې تازه یې په 2023 کال کې د انساني قاچاق راپور په نوم خپور کړی ویلي چې د ماشومانو په ګډون یو شمیر افغانان په ایران کې د توقیف پر مهال له سختو فزیکي ځورونو سره مخ شوي دي او د اوبو او خوړو د نشتون سره د اوږدې مودې لپاره په سختو شرایطو کې ساتل شوي دي. دغه راز ویل شوي چې نیول شوي افغانان د ایران د سرحدي پولیسو د ګولیو د ټپونو له امله له روغتیایي خدمتونو او حتی د درملنې څخه هم لرې ساتل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي ایرانی چارواکي د 2023 کال تر پایا ل 315,000 ډیر افغانان نیولي او له هواده یې ایستلی دي. په تهران کې میشتې یوې افغانې مېرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، په ایران کې د افغان ماشومانو د ځورونې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په ایران کې په ځانګړې توګه په تهران کې افغان کاریګرو ماشومان د پولیسو له لوري ځورول کیږي. زه خپله د تهران په لارو کوڅو کې د څو پیښو شاهده یم. پولیس کاریګرو ماشومانو سره ډیر بد چلند کوي، په ځانګړې توګه که هغه له افغانستان څخه وي، ورسره ډیر تعویزي چلند کیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې دا هم راغلی چې ایرانی چارواکي په ایران کې هغه افغانان چې د اوسېدو اسناد لري له هغو سره یو ځای چې اسناد نه لري نیسي او له هېواده یې باسي. دغه راز ویل شوي چې ایرانی چارواکو د تیر کال په اوږدو کې په پرله پسې ډول زیانمن شوي افغانان په زور ایستلي او حتی هغه سپینګیري او د ډیر عمر لرونکي کسان او ماشومان هم چې هڅه یې کوله لپولې د هېواد ته واوړي. تر اوسه د ایران حکومت په رسمي توګه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو په کابل کې د ایران سفارت شاوخوا 4 کاله وړاندې په هغو شبکو کې چې ایرانی امنیتي ځواکونو ته منسوبې وې دغه موضوع رد کړې وه. د ایراني پولیسو لخوا افغان کډوالو سره د تاوتریخوالي ادعا کومه نوې خبره نه ده. په ایران کې د افغان کډوالو د ځورونې په اړه تل په خواله رسنیو کې یو شمېر ویډیوګانې لاس په لاس شوي او په زلونو کډوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ایران د پولیسو لخوا د ځورونې شکایت کړی دی. له بلې خوا شاوخوا 9 میاشتې وړاندې د ایران د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې شاوخوا 5 میلیونه افغان کډوال پرته له اسنادو په ایران کې ژوند کوي او ورسره یې د دوی د ایستلو لړۍ پیل کړې وه. څو ورځې وړاندې په نیمروز کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې د روان لمریز کال په لومړیو 2 میاشتو کې له ایران څخه څه باندې 3000 افغان کډوال په زور او یا په خپله خوښه هېواد ته راستانه شوي دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا سهار د کابل په وخت په 5 بجو د نړیوال جام په نیم پایلو بکې له جنوبي افریقا سره مخامخ کیږي. جنوبي افریقا او هند یوازینی دوه هیوادونه دي چې افغانستان تر اوسه په دې نړیوال جام کې نه دي مات کړي. افغانستان د اتو غوره لوبډلو د پړاو په وروستۍ لوبه کې د بنګلاديش په ماتولو سره نیم پایلو بیته لاره ومونده. به هم صفی الله ستانکزای د دې موضوع تفصیل اوروي.
افغانستان او جنوبی افریقا تر دې مخکې 2 واره په 40 اوریزو لوبو کې سره مخ شوي چې دواړه افریقا ګټلي. یو وار د 2010 کال په نړیوال جام او بل وار د 2014 کال په نړیوال جام کې. خو اوس وخت او کیسه بدله ده. د افغانستان ټیم د استرالیا په څیر د نړۍ داسې ټیمونه مات کړي چې ځاني د نړیوال جام حقدار باله. د افغانستان ټیم په ګروپي دور کې د 3 ټیمونو پاپوا نیوګینی، یوګاندا او نیوزیلند په وړاندې بریا خپل کړه او د 2 غوره پړاو کې استرالیا او بنګلاديش ټیمونه مات کړل څو نیمه پایلو به تلار عمومي. د افغان لوبډلې کپتان راشد خان د بنګلاديش تر ماتولو وروسته یو کانفرنس کې ویل دا د افغانستان حق و چې نیمه پایلو کې شامل شي.
د کرکټ وی هاف پلیډ ان د هول ټورنمنت سو فار
د ټورنمنت کې تر دې دمه چې څنګه لوبي مکړي زه فکر کوم موږ مستحق یو چې په سیمه فاینل کې ووسو. دا چې هر یو خپل مسولیت اخیسته او د ټیم لپاره تر ټولو خلو بکول زه نه پوهیږم چې خوشاله مې څنګه اظهار کړم، خو دا زموږ لپاره دی یو ټیم او یو ملت په توګه واقعا لوی لاسته راوړنه ده. زه نیمه پایلو به تام سترګې پلان نو
لوکینګ فورورد ټو د سیمیز.
د افغانستان لوبه پنځشنبه د جنو 20 د کابل په وخت سهار په 5 بجو پیلېږي. افغانستان بل جنوبي قاصر د ترنیداد په تروبا لوبغالي کې مخشي هغه سټډیوم چې په ګروپي دور کې افغان لوبډلې پاپوا نیوګینی ته پکې ماته ورکړی و. د جنوبي افریقا ټیم که څه هم د نړۍ له خورا تکړه ټیمونو حسابېږي او د 40 اوریز فارمټ ځینې لوبغاړي لکه ډیوډ میلر، کوینټن انډیکاکا او ایدن مارکرم نړیوال شهرت لري، خو بیا هم د افغانستان د ټیم په وړاندې له لوی آزموینې سره مخ دی. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس میرویس اشرف بیا وایي په ټیم یې باور دی چې کولی شي فاینل ته لار پیدا کړي.
په لوبغاړو دې آفرینې، لوبغاړو ډېر زیار او زحمت وایسته، افغانستان ته ویاړو افتخار راوړو، په خپلو مټو باندې قوي قوي لوبډلې ووهلې او بالاخره تر سیمی فائنل ځان ورسو. ان شاء الله څنګه چې دوی پرفارمنس دې څنګه چې دوی اعظم اراده ده په هغه جذبه سره چې لوبو کې ان شاء الله فائنل ته هم وتلی شو.
افغانستان د کرکټ ملي ټیم لومړی وار په 2010 کال کې د کرکټ په نړیوال شروع اوریز جام کې شامل شو او اوس په 14 کلو کې د شل اوریز فارمټ له غختلو ټیمونو شمیرل کیږي. سیمی فائنل ته په وتلو د نړۍ له ګوټ ګوټه افغانانو او د کرکټ مینوالو د افغانستان د ټیم مبارکي ویلیا او لوبغاړي ستایلي. په تر ټولو جالب بیان کې د ګایانا ولسمشر ډاکټر عرفان علي چې د نړیوال جام ځینې لوبیا مالته وشوي په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي ویلی موږ باید د دې خبره نړیوال جام دغه لوبغاړو ته ورکړو. ښاغلی عرفان مخکې هم څوار د افغان ټیم د ستایلو لپاره لاغوي سره لیدلی. د نړۍ د کرکټ پیژندل شوی پخوانی لوبغاړي سچن تندولکر هم ویلي نیمه پایلو به د افغان ټیم د وتلو سفر چې پکې د نیوزیلند او استرالیا په څیر ټیمونو ماتول شامل فوق العاده وو. هغه ویلي بریا مو د سخت کار او قاطعیت نتیجه ده او د ویاړ ځای ده.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحل يم او وخت په وخت مو د ازادي رادیو لالارې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګره خبروم.
پروانو لوبو تازه معلومات د کرکټ د مبصرینو تبصری او له لوبغاړو سره مرکې هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولې او وګورئ.
ازادي رادیو څلروش ساته.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته د ازادي رادیو مجله پروگرام پیلېږي چې احمد شیبر چمتو کړی دی. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت لخوا د ګرځنده موبایلونو د ثبت او راجستر د بهیل له پیریدو سره د کابل یو شمیر اوسیدونکي اندېښمن دي. دوی وایي ګرځنده ټلیفون د دوی شخصي وسیله ده او نشي کولای نورو ته اجازه ورکړي چې د دوی شخصي معلوماتو ته لاسرسي ولري. له دې مخکې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې د ټلیفونونو د ثبتولو موخه د خلکو د موبایلونو خوندي کول دي. خو د افغانستان د مخابراتي او معلوماتي ټکنالوژي وزارت پخوانی چارواکي وایي چې دا کار تر ډیره د خلکو د څارنې په موخه ترسره کیږي.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د خلکو د ګرځنده موبایلونو یا شخصي ټلیفونونو د ثبت پروسه یې پیل کړې ده. دغه وزارت ویاند عبدالمتین قانې د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاړه د ویلامې په خبرولو سره لیکلی چې دغه بهیر په خورا پرمختللی او منظم الکترونیکی ډول پر مخزي او د موبایلونو د ثبت فورمې هم ویشل شوې دي. نوموړي ویلي چې له دې اقدام څخه یې موخه د خلکو د شخصي موبایلونو ساتنه ده او ادعا کوي چې تر اوسه د دغه پروګرام له لارې له 100 څخه زیات غلا شوي موبایلونه کشف او خپلو اصلي خاوندانو ته سپارل شوي دي. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د دغه اقدام په اړه د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي اندېښنه لري. د کابل اوسیدونکي لیمی عزیزی ازادي رادیو ته وویل چې دا کار خلکو ته زیان رسوي او چمتو نه ده چې خپل موبایل ثبت کړي.
موبایل یو شخصي معلوماتو پکې زما خپل همدام اندېښنه ده، ځکه موبایل کې زما ځینې خپل کورنۍ معلومات دي پکې. نو زه نه غواړم چې زما معلومات دي بل چا سره شریک شي. خدای مکړه که زما معلومات دي بل چا سره شریک شي، کېدای شي ماته زیان ورسیږي شریک شي، نو دا ریو اندېښنه ده.
د کابل یو بل اوسیدونکی رحمت الله هم ورته اندېښنه لري.
که دوی غواړي چې د تروریستي پیښو مخه ونیسي، ځینې سیم کارتونه هر نه هغه کسان چې دوی ته ویره ورسره لري یا افغان دولت یا افغانستان ته خطر دي، که هغه مشخص تعقیب شي کوم ستونزه به نه وي. که دوی د ټولو اړیکو ته لاسرسی لري یا مثلا دوی هغه غواړي چې وایوري، دا به یو څه هغه افغاني اناناته هم اجازه نه ورکوي او ښه به هم نه وي، ځکه دا د خلکو شخصي حریم دی.
خو د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ یو شمیر پخوانی چارواکي د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت لخوا د شخصي ټلیفونونو ثبتول یو غیر قانوني عمل بولي. د دې وزارت د نشراتو پخوانی رئیس عبدالهادي هادي ازادي رادیو ته وویل
د دې کار په کولو سره بیلا بیلی موخه تر لاسه کیدای شي. د موبایلونو خاوندان په دې ډول ترتیب کیدای شي. کدا کار په دې موخه کیږي چې څوک د چا موبایل غلا نه کړي، دا یو اضافي مسولیت دی چې د کورنیو چارو وزارت پر غاړه اخلي. د امنیت خوندیتوب د خاریانو مسؤلیت د کورنیو چارو مسولیت نه دی. موبایل د یو شخص شخصي ملکیت دی، حکومتونو ته اړتیا نشته چې ثبت کړي.
د مخابراتو وزارت دغه پخوانی چارواکی د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت لخوا د شخصي ټلیفونونو او ګرځنده موبایلونو ثبتول یو غیر عادلانه کړنه بولي او وایي چې یوازې د سیم کارتونو ثبت او راجستر یو قانوني عمل دی او د هغې څارنه د اترا د ادارې دنده ده. هغه زیاته کړه کله طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د کوم موبایل د شمیرې د غلا اړوند شک ولري د محاکمو لارې د مخابرات وزارت ته مراجعه وکړي او د مخابرات وزارت دنده ده چې کشف او تعقیب وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوری ریاست په تیرو حکومتونو کې ډیری سیم کارتونه په بازارونو کې په آزاده توګه په غیر قانوني او غیر راجستر ډول پلورل کېدل، خو تیر کال په افغانستان کې د مخابراتي شرکتونو لخوا د سیم کارتونو د ثبت بهیر پیل شو. د ګرځنده سیم کارتونو خاوندان مکلف دي چې خپل سیم کارتونه ثبت او راجستر کړي.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچاری شفایی کرکتنه چه دولو کرو؟
ایو دادمان فضا هغه وقت جوڑی دلشی چه دلیکوات برزایی بر لیکنه نقدوشی.
د افغان شوز آنلاین ادبی بهیر نن سبا لهغو مخکښو ادبی بهیرونو څخه دی چې نقد یې ځانګړې توجه کړي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه په تفصیل اوریدل شي. د پانتون د استاد لال پاچا آسمون د یو کتاب په اړه له دوی څخه اورو.
دا هغه څه دي چې ماته مور ویلې دي. کتاب کې دغه برخه شته او هغه برخه شته چې زما خپل په یاد دي او ما ورسره ژوند کړی.
د خاطرې او اتوبیوګرافي د توپیر په اړه به هم واوري. په کابل کې مو لوی نوې چاپ شوی شعري ټولګې خبرو.
محتوای غزلونه او نظمونه دي چې د نظم یو صنف هم فکر کوم داسې نشته چې په دې کتاب کې به نوی سب شوی.
او په دې خبرونه کې په پېښور کې د افغانستان د هنرمندانو په ګډون د موسیقي نړیواله ورځ د وی خوند پترسکی ولمانځل شو. د خبرونه په پایل کې د نقد پاړه په نړۍ کې د لیکل نقد تر څنګ شفاهي نقد خپل غیر شیندلای خو په افغانستان کې په هغه هیواد کې چې د نقد کتابونه لښ چاپ شوی او لیکل شوی د شفاهي نقد اهمیت نور هم زیات شوی دی. د افغانانو ترمن شفاهي کرکتنه په غو ادبي غونډو کې ډېره غوړې دلی چې د برخې ته خامخا په خپل هر غونډه کې ځای ورکوي. د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر یو لاخو بهیرونو څخه دی چې نقد ته ځانګړې توجه کوي. د دې بهیر غړي کولالي مومند چې دا آنلاین غونډې نه قضا کوي وایي چې د دوی ادبي غونډې درې برخې لري چې و پکې د نقد ده.
لومړۍ برخه عموما یوې موضوع ته د بحث لپاره ځانګړې کیږي، دویمه برخه د نقد یا کرکتنی وی او وروستۍ برخه مشاعره وی. زما لپاره د غونډې هر برخه په زړه پورې وی. په تیره بیا د کرکتنی برخه چې د زده کړې لپاره پکې ډیر څه نغښتي وی.
داخلي مومند خبره چې د دوی په بهیر کې د نقد برخه ګټوره ده د دې بهیر بل غړي فهمه دانش هم تاییدوي او وای
هر یو ډیر خاصه خاصه نظر نه وړاندې کوي. د قصې یا دغه شعر یا دغه ناول پس نه منشا باندې بحث کوي. دا اصلاح کول د ډیر اصلا ډیر اصلا مهمه خبره ده او مونږ لیکوالانو شاعرانو سره ډیره زیاته مرسته کوي چې مونږ لا نور هم خپلې نیمګړتیاوې درک او خپلې نیمګړتیاوې اصلاح کړو.
د افغان شوزو د آنلاین ادبي بهیر له بلې غړي فتانه ژوند څخه به د دوی د کره کتنې د غونډو په اړه واورو.
ما ډېر په هوای تر لاسه کړ. ټیکسي په اړه کوم تسبه د موږ پام نه و د نورو دوستانو بورته پام یعنی دا کیسه په ټکه په ټکه لکه او به مل وصل راته تشریح بس ولې که یو درس خوندې په مواخص اکثر وخت به ما نوټ هم اخیسته چې کوم اړخ ته باید پام وشو. بیا دا راته د کیسه لیکلو په وخت کې ډېر کومک کوي چې یو کیسه چې لیکو کوم اړخ باید په پام کې ونیول شي او کوم څه کې مهم دی او یو کیسه باید څه ډول ولیکو. یعنی دلته موږ مثبته مشورې یعنی مثبت انرژي مو ترلاسه کوله. پا د لیکلو لپاره یو لیکوال ته، یعنی نو لیکوالو ته زړه ورکې داسې د لوی لوی لیکوالانو په کیسه به هم اکثر نقد کې د انتقاد به راتله، نو هغوی هم بیا خپله کیسه را مخکې کوله او زړه یې نه ماتېدل کیسه لیکلو، بلکې تشویقېدل، هڅېدل او خپلو اشتباهګانو ته به متوجه کېدل، اصلاحګانې به یې کې راوستې، یعنې خپله کیسه به یې د دې وړ سوسې وکولی سي نور یې د هر چا مخ ته چیږدي.
د افغان ښځو په آنلاین ادبي بهیر کې نقد ته ځانګړې پاملرنه کیږي. په دې غونډو کې دا برخه دومره خوشانه ده چې حتی د کیسو په اړه دوه ستر ورکشاپونه پکې وړاندې شوي دي. د دې بهیر غړي کامله عزیزی نقد ته د دوی په بهیر کې د زیاتې پاملرنې په اړه وایي.
د کره کتنې برخه زموږ په غونډو کې ځکه دومره زیاته ده چې دلته نوې بهیروالي راځي، کیسې لیکي، شعرونه لیکي، همدا ورته له نورو سره د شریکولو او نظر ورکولو یو ښه فرصت دی. په دې کې یو خو د لیکوالانو تجربې سره شریکیږي، بل پر خپلو لیکنو د نقد کولو زغم ډیریږي، او تر ټولو مهمه دا چې موږ ښې کیسې او ښه شعرونه له همدې ځای راایستلی شو.
شفاهي نقد هغه وخت ډیر موثر وي چې نقد ته وړاندې شوی اثر وار له مخه ولوستل شي، ځکه چې په یو ځل اورېدو د اثر د ژورو برخو درک سخته کیږي، او چې څوک بیا بیا دا اثر لولي د لوستو په مهال کولی شي چې مهم ټکي یاداشت کړي. عمومي خبرې شی نه دي که ووایو چې د دې کیسې مکالمه کمزورې ده. لومړی خو د کمزورې کلمه ښه نه ده، ځکه چې کلي حکم دی. دوم دا ټکی مهم دی چې مثال ذکر کړو چې لیکوالي یا لیکوال ته د قناعت وړ شي. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر غړي کامله عزیزی وایي چې موضوع له دوی سره وارلم ښه شریکی شي.
موضوع تر غونډې یو دوه ورځې مخکې شریکیږي. زه یې خپله دوه درې ځله تر غونډې مخکې لولم، او کومې نیمګړتیاوې یا کوم ښه والی چې لري وار تر پخوا یې لیکم او بیا یې د غونډې پر وخت له نورو سره شریکوم. تر اوسه چې کومې کیسې او شعرونه دې غونډو ته وړاندې شوي دي، موږ ښه په ډاډ نقد پرې کړی، او دغسې یوه ډاډمنه فضا هغه وخت جوړېدلی شي چې د لیکوال پر ځای پر لیکنه نقد وشي، ځکه خو اوس هره یوه چې نوې څه لیکي دلته یې شریکوي او کره کتنې ته یې وړاندې کوي.
شفاهي نقد د دې ګټو تر څنګ چې اغلی عزیزی اشاره ورته وکړه، دا ګټه هم لري چې د غونډو برخوالي د نورو کتابونو د لوستو انګیزه پیدا کړي او هر اثر په نقادانه نظر ولولي. په افغانستان کې په ګڼو ادبي بهیرونو کې د نقد غونډې شته. کیسه لیکواله ځلا نور وایي چې په ډیرو دغه غونډو کې نقدي اصول نه مراعتی شي.
زمونږ د کره کتنو برخه ډیر کله داسې یي چې ډیرو لیکوالو روحیه ماتیږي، یا ډیرو لیکوالو ته دروغي روحیه ورکول کیږي او له دوی لار ورکیږي په اصطلاح.
اخلی جلاس یاتوی چې د افغان شزو انلاین ادبي بهیر بیا تاسې نه دی. د دې بهیر غونډې ګټوري دي، ځکه چې په دې غونډو کې د دې په وینا د نقد له اصول سره یو شمېر کسان پوره آشنا دي.
مونږ په دې غونډو کې کرکټونو ته وخت ورکوو، او په دې کرکټونو کې نو کیسه لیکوالو یا شاعرانو یا لیکوالو ته وخت ورکوو. زه په باور سره ویلی شم چې زمونږ د کرکټنې برخې به یو له هغه برخو یي چې ډیری لیکوالي بلیکلو ته وهڅي، او د ډیرو لیکوالو بلیکنو کې به مثبت بدلون راولي. دا په دې چې زه باوري یم چې زمونږ په بهیر کې تغسې میرمن شته چې د کرکتون له اصول څخه خبرې دي.
په شفاهي نقد کې توازن شرط دی. البته په هر کرکتن کې دې اصل ته توجه پکار ده. په ورته وخت کې په غونډو کې د کره کتنې پر مهال د لیکوال احساس مهم دی. داسې څه باید ورته ونه ویل شي چې احساس یې وځپل شي، او یا داسې څه چې د لیکوال له شخصیت سره ارتباط پیدا کوي. مثلا که چیرته یو چا کمزوري کیسه لیکلې وي او په غونډه کې ورته څوک ووایي ته کیسه نشي لیکلی، یا له کیسه لیکلو لاس واخله، دا ډول خبرې داسې دي لکه په احساس باندې د چړې کوسار. په شفاهي نقد کې ممکن لومړی تر هر څه مهم ټکی دا وي چې د کیسې ستاینه وشي. یو څوک په د کمزوري کیسې په برخه کې ووایي چې په دې کې هیڅ شی شنه دي، خو که توجه ورته وکړو لومړی خو همدا هیڅ چې کیسه لیکنه ده د ستاینې ده. شاید یو تصویر، یوه جمله، یو نوم، یو عنوان، یو نه یو شی په کې د توصیف پیدا کړو، همدا اقدام په خپله د ستاینې دی. چې یو څوک خپله کیسه نقد ته وړاندې کوي، نو نقد به له ستاینې پیلو. په دوهم کام کې هغه ټکو ته اشاره شده چې بهتره کېدای شي. په دریم ګام کې هغه ټکو ته اشاره کیدای شي چې سده او نقیص راخلی وي، یعنی یو ښکار مثال ولرو چې لیکوال ته زموږ خبرې د منلو شي. کیسه لیکوال ځلا نور وای چې د افغان مېرمنو په آنلاین ادبي بهیر کې دوی د اثر پر مثبت اړخ ټینګار کوي او لیکوال ته د حل لار وړاندیزونه کوي چې دا د دې سبب کیږي چې د هغه روحیه ونه زپل شي.
زمونږ بحث د لیز بحثي او هر څوک د نظر ورکولو حق لري. د یوې نوې لیکوالې جرأت چې خپل شعر یا کیسه کرکتنې ته وړاندې کوي او د غزغم هم لري چې مثبت او منفي برخې واوري او په خپل کیسه کې عملي کړي، د ستایلو وړ ده او موږ دغه برخه لرو. زمونږ کرکتنه کې مثبتو برخو ته ډېر تم کیږو، ځکه چې ډېر کله د نو لیکوالو په کیسو باندې کرکتنه یا په شعر باندې کرکتنه، د دې تر څنګ منفي برخو ته هم کتنه کوو او په منفي برخو کې حل لار باندې زیات تمرکز کیږي. مثلا که یو ځای خراب وي یا سم نه راخستل شوی، موږ نه وایو چې دا ځای سم نه دی، بلکې حل لار یو لیکوالو ته ورخیو چې که دا ځای دغه سره واخستل شي دا به عالی. یعنی یو لیکوال ته د ستونزې حل هم ورکوو، یوازې په ستونزې باندې نه غږیږو.
په ادبي بهیرونو کې په غونډو کې ژبني اړخ ته هم توجه کیږي. د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر په نقدي غونډو کې د اصل ته پاملرنه شوي. د دې بهیر غړي فهیمه دانش
ټول خونه لري کرکتنه، مثلا د لغت لارخه ټول کرکتنه کوم لغتونه کوم د لغتونه کې استعمال کړي، آیا سخت استعمال کړي، آیا ډیر آسان دي، عام دي. په دې اړه خونه تاسو بحث کولای شو چې کرکتنه د لغت لارخه هم کولای شو، د فونولوژي، د مورفولوژي لارخه، همداسي د انګیزي، د خیال، مختلف موضوعات موږ په کرکتنه کې باید ډیر په نظر کې ونیسو. مثال زیاتره لنډې کیسې په لومړي سر کې هیڅ نظر کشي نه لري، دومره هیڅ د خپل لوستونکي دې ته نه اړ کیږي دا کیسه باید تر اخره پورې ځان سره ولولي. دا موضوعات د دې موضوعاتو په ګوته کول دا اصلا ډیر مهم اصل دی. لیکوالان شاعران متوجه کوي چې خپل شعر کیسه خوندور ولیکي، تر څو زحمت خو باسي لیکنه خو کوي، تر څو سمي ولیکي چې سم اصلاح شي او سم د لوستونکو د خوند او ذوق مطابق وسی.
هغه شفهي غونډې چې ټول پکې برخه اخلي ګټې مشترک وي، داسې چې یو اړخیزه ګټه پکې نه وي، لکه د ښوونکي او زده کوونکي. کله چې عمومي نظر له یو بل سره شریکی شي، هم مجرب کسان نوي څه زده کوي او هم نوي لیکوال څه زده کوي. د دې ترڅنګ د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر د غړې فتانه شون په وینا د دوی د نقد غونډو ګټ هم لیکوال تر رسیدي، هم د غونډې ګډونوالو ته
لمړی مشتره کیسو شعر او ادبي لیکنو رښتونه ادب او غیره په ګوته کوي. دوم د همدغه توکو د معلومو اړخونو راته روښانه کوي. دا توکس ټولنې او مخاطبینو ته پیغام لري، دغه پیغام راته روښانه کوي. د همدغه توکو د شوالي او بدواله را پیژنې شو برچکې را پیژنې روښانه کوي. ګټه هم څو اړخیزه ده، لیکوال ته هم لوستونکي ته هم. لیکوال ته ګټه دا ده چې هغه ته د خپل اثر ښه او بټکه روښانه کړي، په راتلونکي کې په ښو ټکو کار وکړي او له بدو ځان وژغوري. لیکوال ته یو ډول حوصله او تشویق ورکوي. لیکوال دې ته هڅوي چې د کرکتنې د نقد له ویرې په لیکنو کې لا دقت وکړي. لوستونکي ته بیا ګټه دا ده چې هغه د ښه او بد اثر په تفکیک پوهوي، په لنډ ډول د یو اثر پر ټولو محتوا یې پوهولی شي. د کرکتم کې له خوا زر د اثر هدف او غایې ته متوجه کېدل دي.
کرکتون کې د نقدي اصول لمخې د سپارښتنه هم کوي چې د شفاهي نقد په پای کې غوړه د چبیر تخپلې خبرې په بيستاینې پای ته ورسو. ممکن په ادبي بهیرونو کې ډیر اخیسمن نقدونه غوي چې بحث او بحثونو ته لارې پرانیسي، او بیا په دې بحثونو کې د بل د خبرو جواب پنه نه پیلې شي. مثلا که زه ووایم چې د دې کیسې کرکټر تر اخیره نه دی بدل شوی، بل په جواب کې ووي چې نه نه دا سینه ده کرکټر بدل شوی دی، همدغه جمله غوره ده چې په نه شروع نشي، په مثال شروع شي. یا دا دوهم کس وایي چې زما په باور کرکټر په دې برخه کې داسې تغییر نه دی کړی، پرته له دې چې د لومړي ویناوال خبرو ته اشاره وکړي. په دې ډول به د غونډې د برخوالو احساس ته هم درناوی شوی وي. شفاهي نقد د یو بیش لمخي درې ډوله کېدای شي. مثبت، مثلا وایو چې دا کیسه ښه پیل شوې ده، کرکټر پکې وده کړي او په اخر کې بدل شوی، یا دا شعر ښه تصویر لري آهنگ شایسته دی او یو تاثر شیندی. دوهم رغنده انتقاد، زما په نظر د کیسې منځ لږ سست راغلی دی، پیلې ښه تلوسه لري، یا د شعر په باره کې آهنګ له مضمون سره هم ژغه دی خو تصویرونه یې تیر بیر راغلي دي، تسلسل پکې ډیر نه دی مراد شوی. دریم متوازن نقد، له لویه سره په زړه پورې کیسه ده، که چیرته یوه صحنه پرې زیاته شوې وای چې ولې کرکټر بازار ته تللی، نوره به هم دا کیسه خوندوره شوې وای.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
پاپلې راواخله، دا کتاب د پوهان لال پاچا ازمون اثر دی چې په 1500 مخونو کې چاپ شوی دی. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پنځي استاد شاغلی آسمون په دې کتاب کې د خپل ماشومتوب د وخت کیسې راخستې دي. له دوی په واورو چې دا کتاب د خاطرو په شکل لیکلی.
دا اتوبیوګرافي ده چې په خپل د خپل ژوند بیان ما په کې کړل دی. هغه څه چې ما له مور نه د ځان په باب اوریدی وو چې هغه وخت کې زما حواسو کار نه کوو او هغه کوم خبرې چې زما په ذهن کې شتوی یا موجود وی هغه خو زما د ژوند او سرګزش خبرې دي، خو ځینې داسې خبرې وي چې ما ته مور کولې. مثلا دې براته ویل چې تا به پاس چت ته کتل، د اسمان ستورو ته به دې کتل، ګوتې به دې شمارلې. دا هغه څه دي چې ما ته مور ویلې دي، مګر زما په یاد نه دي. کتاب کې دغه برخه شته او هغه برخه شته چې زما خپله یعنی په یاد دی او ما ور سره ژوند کړی، دغه دواړه برخې په دې کې رنګاړل شوی دي.
په مجموع کې ستاسو د ژوند څومره کلونه په دې کتاب کې ځای شوی دي؟
زما له ماشومتوب یا چې ما ورته ویلي دي دویم نوم یې له ملا بانګ تر چربانګ، هغه وخت چې زما په غوږ کې ملا اذان کړی دی او هغه وخت چې زه ځوان شوی یم، د چربانګ مې د ځوانۍ په مرحله کې لیکلای دی. تر دغه وخته پورې زما ژوند راخلی چې زه دغه وخت په شپږم ټولګي کې وم، نو تر شپږم ټولګي پورې مې دا د ژوند دغه بیان دی چې په دې کتاب کې راغلی.
دا بل نوم چې تاسو وسیات کو له ملا بانګ تر چربانګ، دا نوم مو هم د نن په کتاب کې د نوم ته اشاره کړې ده او کثرنګ؟
دا نوم د همدغه پاپلې راواخله چې دا د ماشومتوب نخې دي، له دغه سره په لیندکیو کې دا نوم هم لیکل شوی، هم په د کتاب په مخ لیکل شوی، هم په دویم مخ کې لیکل شوی دی. دا خپله یو تلوسه لري دا نوم چې له ملا بانګ تر چربانګ یعنی څه، هغه نو بیا د کتاب ورته ځواب وایي.
ازمون صاحب، تاسو که سم د اشاره وکړه چې اتوبیوګرافي په شکل مو دا کتاب لیکل دی، لیکن په ورته وخت یو ډول خاطري هم دی او تاسو خو خاطري اس هم ډیر لیکل دي. تاسو له نورو کتابونو سره هغه ټکي چې توپیر لري څه دي؟
ها، دې کې به د یو برخه زما باندې یو څه به خاطرو ته ورته چې د مور خبرې چرته کیږي او مور مې کوم حالات راته بیانې، نور نو هغه څه دي چې ما خپل سترګو لیدلې، خپل غم مې ده او د ژوند بیان مې کړل دي. ما خپلې پیلې دي، خاطرې رسمي او نارسمي دواړه دي. خاطرې خو د نورو کسانو د باتم دي. مثلا یو خاطره زما چې په دې نورو کې تاغلې چې دا تقریبا څلور جلد دي، او یو جلد به د خاطروم ده، هغه د استاد پسرلی او د شپون صاحب یو خاطره ده چې موږ د سناتور آغا جان جنازې ته تلو، هغه ما د پاره یو خاطره وه چې د دوی خبرې زما خبرې د نورو خبرې هغه ما پکې راخستې دي او هغه مې غړلې دي. دا برخه هم تقریبا یو جلد چې چاپ ته آماده ده خو چاپ شوی نه ده.
په خاطره لیکنه کې کره کتون کې ډېر ټینګار په دې کوي چې صمیمیت پکې زیات وي. نو کله چې تاسو د خپلې مورکۍ په وینا د ځان په باره کې څه راخلی او هغه لیکي، غالبا د صمیمیت پکې زیاتی شي او هغه د خاطرې رنګ خپلوي په یو شکل، عادي عقل د خاطرې یو مهم عنصر خپلوي. همداسې ده؟
همداسې ده، او ځکه چې عاطفه او صمیمیت دواړه په خاطره کې وي، نو مور خو عاطفي لاس ته چې په ماشوم باندې راکاګل کېږي او هېڅکله به هیر نه شي. د مور خبرې، د مور صمیمیت، د مور لطف، د مور عاطفه، دا تر ابد او تر د انسان چې تور ژوندی نو دا 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 وي. نو هماغه خپل هم یوه خاطره ده چې دا خپل مور ته یو څوک بیایي او دغه د مور هغه حالت په سړي باندې بیرته انځوروي او خوږلنۍ کې شاملوي.
هغه موضوع چې د یو بدلون سبب شوی وي هغه ممکن په ډیرې عالی خاطرې بدل شي. دلته چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه چې له ملا بانګه تر چرګ بانګه، او دا هدف مو هم توضیح کو چې هدف مو څه دی. دغه په خپله یو تغییر نه دی، یعنی یو ډول ستاسو د اوټوبیوګرافي بیا هم د خاطرې رنگ نه خپلوي.
ټوله خاطره نه ده، او تغییر خو په ژوند کې یو شته، ځکه چې ژوند د بدلون سره مخ دی. انسان د زوکړې رانیولې ان تر زړښت پورې او بیا تر مرګ پورې دا خو د ژوند بیلابیل پړاوونه دي. دا به وایي او دا هر پړاو ځان ته خپل یو رنگ لري، یو زمانه لري، یو شیبه لري چې دا خوند کیږي. اتوبیوګرافي یوازې یوازې د یو شخص هغه څه دي چې د ګوري او د ځان په باب باندې خپل دی لیکي. د نورو خلکو خبرې دا نه راخلی، د نورو خلکو سره د کوم تړاو یا اړیکې چې یا د نورو سره راشه درشه هغه د خاطرو برخه ته لویږي. فقط یو نری پول دواړه لري، یعنی د سینه د چمنګ سره دا بیل ویلیام ګراندی خو یو زکا ویلیام یو سستونز مندی. نو د دې لپاره چې دا مطالعه آسان شي، خاطرو کې مثلا زمانه نه مقید کیږي چې اوس موږ وایو چې دا په دغه وخت کې او په دغه شیبه کې، خو په دې اتوبیوګرافي کې دا زمانه ډیره مشخص کیږي. څو وخت زو کړی، په کوم ځای کې، د چا زوی، د شینه به ډیره کیږي. یعنی یو مقید دغه دی، او تاریخ هم لري، نیټه هم لري، خو خاطرې دا نه لري. خاطرې یوازې هغه د صمیمیت او وفاظ راشه درشه او هغه عاطفي برخورد چې چا سره شوی، هغه کومه اړیکه چې چا سره نیول شوی ده، هغه پکې رابرسېره کیږي.
فکر نه کوي چې زمان په خاطرو کې ډېر اهمیت لري؟ تاسو داسې اشاره وکړه چې زمان اهمیت نه لري.
زمان دغه شی لکه په اتوبیوګرافي کې چې ارزښت لري، هغه په خاطره کې نه لري. مثلا دا ویل شي چې په دا کال باندې یو کال خوده شي، خو په دا اتوبیوګرافي کې به ته دقیق هغه نیټه ورکه، یعنی کاله نیټه به ورکه. په خاطره کې ممکن ته ورنه کې، یعنی دا دومره هلته لوستون کې ته داری را مهمه نه ده. هلته لوستون کې ته ستاله یو کس سره هغه صمیمیت راشه درشه هغه ډیره مهمه ده چې هغه نه پند او پند واخلي. دا اتوبیوګرافي د تاریخ لیکل سره بیا ډیره مرسته کوي، یعنی د دې یو خدای چې یو تاریخي شیبه ته پکې چې کله خوندې کې په خپل ژوند کې دي، اغه ته نو کرن نیټه ته ضرورت ده. دغه کرن نیټه بیا د تاریخ لیکل سره کومک کوي.
تاسو مخکې د ته اشاره وکړه چې د ځکه اتوبیوګرافي د چې نور کرکټرونه پکې نشته، لیکن په ورته وخت کې تاسو دا خبره کوي چې تاسو د مور خبرې پکې شته، نو دا خو بل کرکټر شته.
او اغه ما تاسو ویل چې دا یو برخه یو څه البته بیا هم خاطرو ته ډېره نه ورته کیږي، خو د خاطرو یو رنگ لري. هغه په دې چې د مور خبرې دي زما په باب باندې، نو هغه هلته هم یوازې زما کرکټر دی، زما خبرې دي، زما په باب باندې یوه وینا ده د بل چا، خو یعنی بل څوک بیا پکې ډېر شامل نه دی. مثلا مور راته وایي چې ته دغسې وي دغسې وي، یعنی یوه خبره راته کوي، هغه راته را یادوي، هغه صحنې راته یادوي، خو یعنی دغه برخه بیا هم یعنی کټ مټې دغه خاطره نه شو بللی، او دغه یعنی د خاطرو نه ایسته نه شو. یعنی یو رنگ نه، یو رنگ پکې شته، خو د خاطره لیکنې هغه ټول اصول چې ورباندې سره تطبیقې بیا هم نه تطبیقېږي. به
اوسمون صاحب د پاپولی راوخله کتاب کې پایله او پای شته، یعنی مطلب دا چې لا پایل چې تاسو دا کتاب پیل کړی دی، همدغه کرکټر تر اخیره پورې بیا ځي، او طبیعي خبره ده دا خو همدغه یو کس دی تاسو یاستی، لیکن بیا هم د کیسې په شکل، د نقل په شکل باندې یو پایل او پایل لري.
همدغه پایل دی چې یو ماشوم پیدا کیږي، د دې ماشوم ژوند هغه څه چې دی ویني، خلکو سره چې د مخ کیږي، او کوم شی به چې پیتیریږي، او تر کوم ځای پورې رسیدي دا د مولا بانګ او چربان خبره چې ما کړې ته مقید شوی د خبره یعنی د خپل مولا بانګ پیل دی او چربان دی د دې شیبي یا دغه توګرافي هغه لمړنۍ ټوک اختتام دی
همدغه پیل او پای هم په حقیقت کې د خاطرې ځانګړنه هم ده چې پیل او پای باید ولري یعنی په دغه برخه کې یو ډول شبهات سره نه لري
بالکل یعنی دا خو موږ دواړه سره مخ کې مو ویل چې یو نری پوله لري او سره یو بل سره مرسته هم کوي او یو بل ته څه مواد هم ورکوي ولې خاطره لیکنه کې به ته ډیر دقیقه زمانه یا دغه څو دقیقه شیبه تنه په مکلف کې نه شوې خی مګر په اتوبیوګرافي کې چې ستاسو ژوند بیان دی الته خو ته مجبورې چې ته وای چې په دغه کال په دغه ځای کې په دې وخت کې زه یې کېدلې یم دا شین ته کې وایې شي کنه
مو به شي آزمون څه
چې ته سره مخ شوي هغه شی به ته مکمل یې دقیق نیټه به ورکې
او به شي بیا هم د زمان په برخه کې د پښتنه مخ کې ما وکړه مثلا ساسو د لندن خاطره یا ساسو د چین خاطره چې د ازادي راډیو مجلې په نورو برخو کې مولا تاسو سره په دې ارتباط خبرې کړې وي تاسو په همغه کې وایست چې په دې نیټه زولاړم او په لندن کې وو مکان هم معلوم دی زمان هم معلوم دی نو بیا هم هغه زمان خو په خاطره کې هم یو بنیادی شرط دی
او هغه خو د زمای او پازي بیان دی کنه البته ما خپل بیان کړی دی مګر دا چې د نورو خلکو سره زما شراکت شوه کنه دا شوه دغه ډیره مهمه ده یا د نورو خلکو صمیمیت هغه د نورو خلکو راشه درشه د نورو خلکو په اوصاف باندې غېده په کار په خاطر کې شته البته یوازې خپل ځان باندې کول نه دي په خاطر کې د نورو خلکو خبرې د نورو خلکو هغه کریکټرونه هم مهم دي په خاطر کې په اتوبیوګرافي کې یوازې دغه شخص چې د څو خپل حالت بیانې د بیان ډیر مهم دي
لا شغله اوس منځخه په مننه نه اتوبیوګرافي کې یو څوک د خپل ژوند په اړه معلومات لولستونکو سره شریکوي معمولا د اتوبیوګرافي لولستو سره د یو کس د ژوند لورو شور او رازونو سره آشنا کیږو په دې ډول لیکنو کې تر ډیره د پیښو تسلسل مراتب شي او په اتوبیوګرافي کې د ژوند هغه مهم شی به درج کیږي چې د لاسته راوړنو سبب شوی وي او په پای کې له پیښو او پر پیښو له غلبې څخه تجربه ترلاسه کیږي پورتوګرافي کې د خاطراتو برعکس واقعیت تر احساس خشتلې وي په خاطر لیکنه کې بیا د یو کس د ژوند لوي برخه خبرې شو په خاطر کې د کرکټونکو په باور دا مهمه ده چې موضوع ځانګړی وي لومړی لیدلوري لیکل شوی وي په خاطر کې لتیر زمانه یو سره خستلې شو او د هغو خلکو خبرې هم په ځای ولې شو چې د خاطرې د پیښو پر مهال حاضر وي خاطرې د کیسو په څیر صحنې لري او ممکن پلاټ ولري اوس د یو بل کتاب پانی راړو دا په نسترن کې شېری ټولګه ده چې روانه میاش په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي چاپ کړه په دې کتاب کې د شمایل سلیمی شیرونه په شاوخوا 315 مخونو کې خبره شوې ده د دې شېری ټولګه په اړه مې په خپل داخلي سلیمی نظر پښتله
محتوای غزلونه او نظمونه دي چې د نظم یو صنف هم فکر کوم دا سنشته چې په دې کتاب کې به نوی سب چوي شاعری خو لکه څنګه چې یو عجیب تخلیق دی نو همداسې تعریف هم عجیب او پیچلی دی کوټلی تعریف نه لري او نه یې څوک ورکولی شي او که څوک یې کوټلی تعریف محدودوي نو دا به د شعر او شاعری په حق کې ډیر ظلم وي تر کومه چې زما او د شاعری رشته ده نو دا یوه فطري رشته ده یعنی زه د ماشومتوب نظم په فطرت کې د یو زمشوي احساس په شان ښکارېده او بیا ورو ورو د فطرت وروزل شو د ماشومتوب خبره مې ځکه وکړه چې زما والد ارواښاد محمد ارسلان سلیمی په خپله متحرک او ادبي شخصیت و د افغانستان د پښتو 50 ستورو سره یې ډېر نږدې ملګرتیا او اړیکې درلودې چې د هغه جملې نه د ارواښاد عبدالحی حبیبی او بینوا سره دا ملګرتیا بیا په خیخی هم بدل شوه ان تر دې مې هم په یاد دی چې کله به غنی خان کابل ته راغی زمونږ په کور کې به هر کلی کېده ارواښاد اجمل خټک خو په کابل کې وو زما د پلار او د همدې ملګرو سره یې اکثریت وخت تیرولو نو په هغه ماحول کې زما د ماشومتوب پالنه شوې ما خپل لومړی کتاب داخ پنستران د خپل والد محمد ارسلان سلمی روح ته ډالۍ کړی. زما شعرونه ټول همدا نه دي، زه ډیر نور شعرونه هم لرم چې د بل او بل کتاب د چاپ هڅه به جاری ساتم. په 2020 کې ما غوښتل چې کتاب چاپ کړم. کتاب مکمل هم شو، چاپ ته آماده هم شو، خو هغه کتاب ما چاپ نه کړو ځکه چې هغه شعرونه بیا ماته ډیر ابتدایي و برېښېدل او زما خیال او فکر ارتقا وکړه. نو د هغې پړاو شاعري ما مکمله ختمه کړه او نور شعرونو لیکلو ته مې ادامه ورکړه. ما په خپل شعر کې د هر نوع خیال او هر رنګ ذوق د انځورولو کوشش کړی او ورسره مې د همه جهتې کوشش هم کړی تر څو د شعر عاطفي وجود د فکري غلامۍ ښکار نه شي. شعر مې اگر که همه جهت لیکلی خو بنیادي عنصر یې تصوف او آزاد خیالي ده. په ظاهر کې رومانس ښکاري او که بی باکی، خو محتوا او ماهیت یې د تصوف په رنګ کې رنګ دی او همدا علت دی چې زه خپل شعر همه جهت ګڼم. دا چې په دې کې به څومره بریالی یم او څومره به ناتوانه ثابتېدلی شم، نو دا به وخت فیصله کوي. ما یوه انساني هڅه وکړه چې تر څو خپل احساسات او تجربې په کتابي شکل خپل ولس ته وړاندې کړم. دا چې د چا څومره خوښېږي او څومره یې نه خوښېږي، دا د ذوق او زمانې فیصله ده.
له آخلي سلیمي څخه مننه چې د داغ په نسترن شعري مجموعې په اړه خپل نظر د واټساپ له لارې له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړ.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د ځوان شاعر عجل احمدزی یو شعر د دوی په شخ.
خزان خزان وطن کې مسپرلې مونډلې دے، خزان خزان وطن کې مسپرلې مونډلې دے، پزړ کې د هر چا میزان تزه مونډلې دے. اوس خدای خبر چې دا به وی وجلې کوم ارمان، د سین په غاړه خلکو یو سړې مونډلې دے. شیندلې به مصر وی یو ورځ د دې غماز، شیندلې به مصر وی یو ورځ د دې غماز، ما بیا ستا په کوسه کې د غسپې مونډلې دے. چې چرته دا خپل ډک زړونه او چاته تشوي، چې چرته دا خپل ډک زړونه او چاته تشوي، دی خلکو اخر کوم ځای کې دا سره مونډلې دی. لزړنه دی زما پشانت هر سړی مجبور، لزړنه دی زما پشانت هر سړی مجبور، د هر خکلی په پښو کې متندې مونډلې دی. چې چرته حسن وی ورپسې کډی ګرځو، چې چرته حسن وی ورپسې کډی ګرځو، اجل مونږ خپل ځان ته سر هوګې موندلې دی.
ازادي رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري. د دې خبرونې په روسيو کې موسیقي ته مخه کوو. تیره اونۍ د جمعې په ورځ چې د جون یو بشتمه و، په نړۍ کې د موسیقي نړیواله ورځ ولمنځل شوه. دا ورځ لومړی ځل 2020 کال مخکې په فرانسه کې ولمنځل شوه. بیا ورو ورو د نړۍ په نورو هیوادونو کې خلکو دا دود خپل کړ. نن سبا د راپورونو له مخې د نړۍ په 160 هیوادونو کې په څبان دي زرو شارونو کې دا ورځ ولمنځل کیږي. په دې ورځ په نړۍ کې خلک په لارو کوڅو کې موسیقي اوري. یو شمېر هنرمندان په واټونو، رستورانتونو، پارکونو او عمومي ځایونو کې خلکو ته وړیا موسیقي شخوي. په افغانستان کې د طالبانو لاره تکسره موسیقي بند شوې ده. یو شمېر افغان سندرغاړي او هنرمندان پاکستان ته تللي دي او د هیله ده چې یو ورځ به بیرته په افغانستان کې واکمنان دوی ته اجازه ورکړي چې خپل هنر ته مخه کړي. په پېښور کې د جون په 21 د موسیقي ورځ په یو ډول ولمنځل شوه چې پکې یو شمېر افغان هنرمندان هم برخه واخیسته. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال عصمت علی شاه د دې غونډې راپور لري.
د موسیقي دا بندار د مفکوره لخوا تابع شو چې پکې د افغانستان هنرمندان هم ګډون وکړو. د غونډې تنظیم کوونکي د مفکوره مشر حیات روغانی متول چې د حکومت پام نه لرل لوجه په خبر پختونخوا کې هنرمندان او سندرغاړي لمعاشي ستونزو سره مخ دي.
موږ دا په دې خبر باور لرو چې د سخدریزي او د انتها پسندي ترهګري په مخنیوي کې د خلکو هنرونو ډېر ښه کردار ادا کړي چې د خلک پام راواړي. یو وشتم جون په ټوله دنیا کې د موسیقي نړیوال ورځ منځل کیږي. موږ غواړو چې موږ بار روزو او داسه تر مات کو چې خلک د خپل زلو د خپل غختنی د خپل مزاج اظهار وکړي. یو دو سندري ووري که څوک اتن کې اتن وکړي که څوک شاډول کې شاډول وکړي او دغه رنګ یو روایت جوړ شي.
په خبر های کورټ د جون په شلما پولیسو او امنیتی ادارو ته امر وکړ چې په 2021 کال کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د پاکستان ته ورغلي افغان هنرمندان نه نیسي. د افغانستان سندرغاړي عدنان صافي مشال رډیو ته ویل چې په افغانستان کې په موسیقي د بندیز لوجه هنرمندان او سندرغاړي له ستونزو او کړوونو سره مخامخ دي.
خو په افغانستان او خیبر پختونخوا زیاتو سیمو کې موسیقي اوس هم بندیزونه دي. دا موسیقي سره هنرمندانو سره دا یو ظلم دی، یو زیاتی دی، ځکه چې چیرته موسیقي نه وي ظاهره خبره دلته به امن نه وي. نو چې چیرته امن وي هلته به موسیقي وي، چیرته موسیقي وي هلته به امن وي. موږ د نړیوالو نه غواړو چې د موسیقارانو د سندرغاړو ملاتړ وکړي په هر ځای کې په هر میدان کې ملاتړ وکړي.
غونډه کې شریکې د افغانستان زده کوونکي لایبا فیروزی وویل چې باید د موسیقي نړیوال ارواز دی په حکومتي سطح هم ومنځل شي.
هغه لکه یو سټوډیو ته تک دی کنه، لکه د سی په اوپن پلیټ فارم باندې ما هو نه دلی دلی چې لکه د سی کنسرت کې هغه په خاص پتو غ باندې کیږي. خو لکه د سی لکه واز د اوپن سیټ د روغانی بابا طرف نشوي دی کنه، نو لکه د سی ما اوپن د دلی دا ما اول ځل دلی نو په کار دي چې دا ټول نړۍ کې لکه پاکستان کې اول نور ژوند کیږي، پنجاب طرف ته کیږي، او کیپی سایټ دا اول ځل کیږي. په کار دي چې دا پر نور لکه مردان کې شو یا نور سیمو کې پکا دي چې کیږي.
دا غونډه تنظیم کوونکو وویل چې پاکستان کې د موسیقي لټریچر د نشټ برابر دی او مفکوره غواړي چې د خیبر پښتونخوا تعلیم ادارې سره په مرسته د موسیقي په اړه زده کړې د نصاب حصہ جوړ کړي.
دا سجی راډیوي مجلې د دې اونۍ خبرونه مو هم دومره وه. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې خبرونه مو په خدای سپارم. شدی وي.
نصیب بدل وم دے قبل وم خودنا، نصیب بدل وم دے قبل وم خودنا، پیالے نسکور وم دے تش وم خودنا، پیالے نسکور وم دے تش وم خودنا. تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چھوڑ ما، تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چھوڑ ما، تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چھوڑ ما، زندان نڑو نڑوم دے تیرو ما خودنا،
زندان نړوم دے تیروم خود نہ پیالے پیالے نسکوروم دے تشوم خود نہ پیالے نسکوروم دے تشوم خود نہ نصیب بدلوم دے قبلوم خود نہ نصیب بدلوم دے قبلوم خود نہ پیالے نسکوروم دے تشوم خود نہ پیالے نسکوروم دے تشوم خود نہ